په میاشت کې ملکه سرایا ترزی په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دې فانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده، درس به په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای و. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل درس څه پورې. د الله په امان شه. وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلو مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه نگی هیلی میومنی درنو سکون کو هیلی دا چی روغاو جور بایست تا وقت با مو هم ترده محال پا خیره رسولی دست طول تا دنن روز الوست تا شراغ لاست وایم. نن مو موضوع دا محرکات او غبرگونونو یا اکسول عملونو پا حک لده پتی الوست که با دیر مهم معلومات لاست را اوڑونو هیلی دا چی دلوست را خیره نیشی بورا سر مال پاتی سی او دنن روزی دا موضوع سخه گاتا وخلی. رازو خپل درس پیلو محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دی. په ژوند کې موږ مختلف حالتونو او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات راپاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي، او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د دې محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای سو د خپلو احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ تاسې په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کې سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات راپاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راوپاري. هغه که زموږ منفي احساسات اوسي که مثبت احساسات اوسي. مثلا محرکات کېدای سي یوه بد پیښي، کېدای سي یوه ښه پیښي چې موږ د خفګان د خوشحالۍ احساس وکړو، کېدای سي یوه بد پیښي وي چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم همداسې کېدای سي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالي لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومداره خبره ده چې موږ به خوشحاله یو. نو همدغه ښه حالات، ښه مالي وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل، مادي لحاظ تاسې ښه حالات لري، دغه حالات دې سبب کیږي چې موږ بیا هم خوشحاله اوسو. نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات راپاروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات راپاروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې یا د دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو. مثلا که بده پیښه وي موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر رامنځته کیږي. که چیرې ښه اوسي ښه عکس العمل ښکاره کوو. همدغه عکس العمل چې موږ د دغه پیښو د دغه حالاتو په وړاندې رامنځته کوو دې ته بیا خبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه ځواب چې موږ دغه پیښو د دغه حالاتو یو عامل په وړاندې ورکوو دې ته بیا خبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای سو چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کړو یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا چیګرز هغه عوامل دي چې زموږ احساسات یا خبرګونونه هڅوي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. چې دا عوامل کېدای سي فزیکي عوامل وي، کېدای سي عاطفي یا هم کېدای سي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري. یعنی زموږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرنی محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځانګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرنی محرکات دي یا بهرنی عوامل دي چې زموږ احساس راپاروي. شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼه ګڼه د شور یا ګڼګوڼې څخه ډک چاپېریال دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځانګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کېږي زموږ احساسات یا غبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته سي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. مثلا د تیر وخت یو ناخوښه تجربه چې موږ یې بیا ځلې یادوو، دا هم زموږ احساسات راپاروي. مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې تر څنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یا اندېښنې، د ځان په هکله موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې غبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. غبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ یې د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته سو، یو پیش رامنځته سوه، د یو وضعیت سره مخامخ سو، یا کوم عوامل چې رامنځته سوه د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو دې ته غبرګونونه وایي. چې دا غبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای سي. کېدای سي چې احساساتي عکس العمل اوسي، کېدای سي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای سي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې زموږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې غبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي غبرګون نه دي، هغه عکس العملونه یا هغه غبرګونونه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د چیګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د شیګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرني یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. دا کم جواب چې موږ ورکو دته سمدستی غبرګونونه وای. مثلا د غصه په وخت کې چې غواهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چې وو، دا هم یو غبرګون دی چې موږ ښکارا کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصه په وخت کې ښکارا کوو. د ویرې پر مهال باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستي غبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظې وروسته فکر وکړو، د څو لحظو دپاره ځان آرام کو، په هغه څه باندې فکر ونه کړو، نو دلته دی چې بیا سمدستي غبرګون نه رامنځته کېږي. تر څنګ بل دا چې د خفګان پر مهال باندې ژړا کول، دا چې موږ خفه سو ډېر ژر په ژړا کېږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلوو نه، قضاوت کوو یا نه، خفه یو او ژاړو، دا هم هغه سمدستي غبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل ښیو یا دغه غبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری غبرګونونه دي، چې دغه غبرګونونه یا دغه فکرونه، دغه عکس العملونه چې دي، دا د فکر کولو، د غور کولو څخه وروسته څرګندېږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکاتو سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، داغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلوو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، داغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکری غبرګونونه وایي، یعنی هغه غبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې د آرامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناست یو، په آرامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لرې کول، یو ډېر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډېر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان دغه ستونزې څخه لرې کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه یې معلومه وو، څېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کړو. دا هم یو فکري عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کړو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکري غبرګونونه یا فکري احساسات ویل کېږي. راځه دې ته چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کومې ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دغه محرکات موږ سره مرسته کوي. د محرکاتو پیژندل چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کړو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي یو او د هغه سببونه پیدا کړو چې ولې احساساتي سوي یو. دغه د تیرو تجربو په هکله موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي خپل بدن ته پام وکړي چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار دې شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ. یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی کچیر موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کو، ښه احساس ښکاره کو، یعنی ژر بل فکر خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کو، دلته دی چې دا دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو مشتري کیږي، ژر کچیر په یو موضوع کې په یو خبره کې موږ تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کو، نو ورسته کچیر موږ فکر وکړو شاید وکولای شو ښه عکس العمل ښکاره کړو، نو دا دی چې موږ ټولنیز اړیکې ښه کیږي، نور هم غښتلي کیږي، د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی. ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کړو، موضوع د هر اړخ وڅېړو، سرچینې معلومه کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کړو، په ښه ډول سره حل کړو. که چیرې ناسم خبرګون ښکاره کړو، پرته له فکر کولو څخه موږ عکس العمل ښکاره کړو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکاره کوو، د دې سبب کیږي اړیکې مو خرابې سي او له منځه ولاړې سي. د فشار کچه نوره هم زیاتېږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نوره هم زیاتېږي، شخړې او ستونزې هم نوره هم پراخه کیږي او نورې هم پسې زیاتېږي. نو دا هغه منفي اغیزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسو په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ. معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسو یو څه ځنډ وکړئ. سمدستي تاسو پریکړه مه کوئ، تصمیم مه نیسئ او ژر خپل عکس العمل مشکره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرام کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا خبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسو مثبتې لارې پیدا کړئ. خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسو کولی شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنه سکونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه نفس پرام شو وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم دلوی مهربان رب سپیڅلی نامه السلام علیکم هیله مې ومنې درنو سکون کو هیله د چروغ او جوړ بیاس او خپل مهم تر دې مهاله په خیره رسولی وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص تویم هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د دغه پزره پوری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي درنو سکون کو په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق له ویلې و احساسات په پیژندلې و چې څو او زموږ استاد سي تیر ورځې درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په نو د نن ورځې په درس کې به موږ او تاسو د احساساتو نومول او پیژنو دا چې خپل احساساتو نومول پروسه سره ول پروسه ده د احساساتو نومول یعنی څه او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو خپل احساسات تعریفو او کولای سو هغه په واضح ډول سره بیان کړو همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو ورپسې خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هغه شکل سره هغه احساس بیان کو دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وای چې همدغه د احساساتو د نومولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ او تاسو شپو هولرو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو ورسته کولای سو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کو ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي مخکې لمخکې موږ په دې باندې په هیڅ چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ او تاسو شیخ تم کولای سو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای سو او کله چې خپل احساسات مدیریت کو هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کې شو خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیاوړي کولای سو تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د یو کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ که چیرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه خیستل سي نو تاسو ممکن د همدغه کار له امله ډېر د قهر ډېر د ناامیدي یا ناهیلي هم بې ارزښتي احساس کی ځان خپل ځان ډیر به ارزښت احساس کی ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانه اخیستل سو که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنی او دا وایست چې زه په قهر یم زه غوسه یم نو تاسو به وکولی سی په شر ول سره فکر وکړي او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړي یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ ځان ډیر به ارزښت احساس کړئ په دغه وخت کې دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولای شئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلی دي تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي که چیرې البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسئ ښه پوهه ځینې ولري نو دلته دي چې تاسو نسي کولای چې یو غلط غبرګون وشوي تاسو باید د هغه سمدستي غبرګون پر ځای تاسو منطقي غبرګون ښکاره کړئ یا څو لحظې صبر وکړئ ځان آرامه کړئ وروسته خپل دغه احساس په ښه ډول سره بیان کړئ او یو ښه عکس العمل وشوي برعکس که چیرې تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ نو دا ممکنه ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم تنشو رامنځته سي نور هم خلاګان ستاسو په وجود کې رامنځته سي او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راو پاروي په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو ستاسو په رویه باندې هم ډېر منفي اغیز لري ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي او تاسو کولای شئ چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چارې په شړاو سره مخ ته یوسی او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولري رازو دا چې د احساساتو نومول ولې مهم دي او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دي تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندلی سي د احساساتو نومول زموږ سره د مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په حق له موږ شپو ترلاسه کو خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کو او شی وپیژنو د عاطفي فشار کمول. کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو، هغه ته نوم ورکړو، هغه ښه وپېژنو، نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولی شو. مثلا یو ځای تاسې ډېر په قهر یاست، تاسې پوهېږئ چې دغه که چیرې مثلا په یوه غونډه کې، په یو مجلس کې تاسې وپوهېږئ چې ستاسې نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کېږي، نو دلته دی چې تاسې خپل احساساتو ته متوجه کېږئ چې تاسې د بې ارزښتۍ احساس کوئ. که چیرې تاسې خپل احساس دلته وپېژنئ، هغه کنټرول کوي، نو تاسې کولی شئ د دغه منفي احساس شدت راکم کړئ. او دلته دی چې بیا تاسې خپل عاطفي فشار راکموئ او ستاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. د اړیکو شوالی، د احساساتو نومول او د هغه بیانول بیا زموږ سره مرسته کوي چې نورو ته هم په واضح ډول سره خپل حالات تشریح کړو. یعنې که چیرې تاسې خپل احساسات وپېژني، د هغه سرچینه معلومه کړي او وکولی شئ دا مهارت ولري چې خپل احساس په ښه ډول سره په ښو الفاظو سره بیان کړي، نو تاسې خپل هغه نږدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په هکله وایاست، هغه ورته په واضح ډول سره بیانوئ، خپل حالت ورته تشریح کوئ. دلته ستاسو ترمنځ یوه ښه اړیکه رامنځته کېږي. نو ځکه د احساساتو د نمولو اهمیت د اړیکو شوالی دی، د اړیکو په شوالی کې دی. یعنې ستاسې اړیکې د نورو سره کوي. د ستونزو حل، د همدغه احساساتو د نمول له لارې تاسو کولی شئ چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ، ستونزې په ښه ډول سره حل کړئ. راځو دې ته چې څنګه خپل احساساتو ته نوم ورکړو. اول تاسې د خپل احساس د پېژندلو لپاره وخت واخلئ. په هغه څه باندې تاسې فکر وکړئ چې هغه تاسې احساسوئ. خپل احساس، یا کله چې تاسې په قهر کې یاست، یا کله چې زړه مو تنګ وي، یا بې حوصله یاست، یا ډېر خوشحاله یاست، تاسې خپل احساسات صرف نظر کوئ مه. هغه ته ځیر سي، هغه ته دقت ورکړئ، هغه ته وخت ورکړئ. وروسته مو بدن ته فکر وکړئ چې فزیکي نشي هم موږ ویل چې د احساساتو څرګندونه کوي. مثلا د زړه تکان، د لاسونو لرزیدل، او داسې نور، مثلا د پوستکي سپینوالی یا سروالی، دغه حالاتو ته هم متوجه اوسئ. خپل دغه احساسات وپېژنئ او دې ته وخت واخلئ. یعنی خپل احساسات په ښه دقت سره تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات، هیڅ احساس مو بې ارزښته نه دي. نو تاسې هیڅ احساس صرف نظر کوئ مه، هر یوه ته وخت ورکړئ او هر یوه ته تاسې پاملرنه وکړئ. خپل احساسات د نمولو په مرسته سره تعریف کړئ. مثلا تاسې څنګه احساس لرئ، هغه څه باندې. که چیرې خوښ یاست، نو د خوشحالۍ، د بریا احساس، یا داسې نور نومونه ورکړئ. که چیرې خفه یاست، یا د خفګان احساس لرئ، هغه مثلا کېدای سي ناهیلي، یوازیتوب، یا نور دلایل ولرئ. تاسې همدغه دلایل چې تاسې خپل د خفګان د احساس لپاره لرئ، هغه په هغه نومونو سره یاد کړئ. که چیرې په قهر یاست، غصه یاست، نو د ناراحتۍ، د خشم، یا قهر نوم ورکړئ. که چیرې ویرېدلې یاست، نو ویره، اندېښنه، یا بې اعتمادي دلیل کېدای سي، او تاسې همدغه نوم ورته ورکړئ. که چیرې احساس مو د مینې احساس وي، علاقه، جذبه، او محبت نوم ورکړئ، نو خپل احساسات د نومونو په مرسته سره هم تاسې کولای سي تعریف کړئ. د خپل احساساتو شدت وپېژنئ. کله چې تاسې کوم احساس لرئ، هر هغه احساس چې تاسې په خپل وجود کې لرئ، تاسې هغه د هغه شدت وپېژنئ. خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ. مثلا لږ خفګان، منځنۍ خوشحالي، یا ډېره غوسه. همدغه نومول یعنی همدا دی چې تاسې په یوه برخه کې تاسې د هغه د شدت درجه معلومه کړئ د ځان لپاره. مثلا تاسې لږ خفه یاست، ډېر خفه یاست، منځنی، څنګه چې یاست هغه سې نوم ورکړئ، هغه سې درجه ورکړئ. ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ. خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوئ. هر احساس چې تاسې خپل په خپل وجود کې، په خپل ذهن کې، په خپل زړه کې لري، همهغه سې بیان کړئ. خپل د ځان سره پر ورقه باندې، پر کاغذ باندې، په یو کتابچه باندې، د خپلو نږدې ملګرو سره همهغه ډول بیان کړئ. شدت په نظر کې ونیسئ، درجه په نظر کې ونیسئ، نوم په نظر کې ونیسئ، او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ، او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ. دا ومنئ چې ستاسې ټول احساسات طبیعي دي، او هیڅ احساس هم غلط نه دي. هغه کچیرې د قهر وي، کچیرې د خفګان وي، کچیرې د زړه تنګي وي، کچیرې نارامتیا وي، کچیرې هر هغه احساس چې تاسو لرئ، هر هغه احساس چې تاسو احساسوئ، هغه ټول طبیعي دي. هیڅ یو هم بې ځایه نه دي، هیڅ یو هم غلط نه دي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه، حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ. هغه ته فکر وکړئ، هغه وپېژنئ، هغه درک کړئ، سرچینه یې معلومه کړئ، او هڅه وکړئ چې بیان یې کړئ. راځو د احساساتو د نمول ګټې ته. څه ګټې لري دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات تعریف کړو، خپل احساسات ونمو؟ اول د عاطفي مدیریت شوالی دی. د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو. کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړه، په ښه ډول سره مو مدیریت کړه، نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو. مثلا تاسې یو ځای کې ډېر منفي احساس لري، تاسو خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس مو درکړئ، خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه، هغه ته مو نوم ورکړئ، نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ، هغه کنټرولوئ، یعنی تر هغه ډیر منفي حده پورې تاسو نه رسوئ. هڅه کوئ چې خپل ځان آرامه کړئ، په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوئ، نو دلته دی چې ستاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږي. د شخړو حلول، کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو، نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای شي. ذهني روغتیا، د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو، هغه ونمو، نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې تر څنګ د ځان پیژندنې پراختیا، د احساساتو نمول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونموئ، هغه احساسات چې څنګه دي په هماغه شکل سره بیان کړئ، د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي. تاسو کولای سئ په هر ځای کې، په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ. که چیرې موږ ونه سو کولای چې خپل احساساتو ته نوم ورکړو، دا به د فشار د زیاتېدو، د اړیکو په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای سي. که چیرې خپل احساسات درک نه کړو، خپل احساسات ونه پیژنو، نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دي، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسني عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کېږو، نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکه مو نوري هم خرابېږي، ځان ګوښه کوو، د خلکو سره ټولنیز اړیکه مو راکموو، اړیکه مو خرابېږي، نو دلته یوازیتوب یا ګوښهوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول، که چېرې خپل احساسات ته نوم ورنکړو، نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې تر څنګ دغه حالت بیا ممکن موږ دې ته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ شو. خپل احساسات یا کچیر دغه د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ شو، نو دلته دغه حالت موږ دې ته مجبوره کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ شو، لکه زیات خوراک او یا نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. د نن زده کوونکو په پایله کې ستاسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا کچیر خوشحاله یاست، کچیر هیله مندي احساس مو درلودي، کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفګان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود. په پایله کې دا کې ستاسو خبرګون، ستاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رفس پرم ښه وخت ولرئ. خدای مو منځ
او ولاسه والله ته پښتینو جامو نل ورنګاوا، والله ته پښتینو جامو نل ورنګاوا، اته ستاسو مارې څه په ما ور ولګاوا، ور ولګاوا I'm gonna make you mine. Yar mendozum Müslüman yıllarla yasılma. Yar ne para dara kalca ruh kavuğuma lale yasılma.